د سونی دا نوی موبایلونه د اوبو او دوړو ضد دي. د ژغ پورتونه 3.5 میلی متر او بیټری 2500 میلی امپایر ده. د سونی دا د موبایلونو میموریا حافظه مایکرو اس ډی ده. د سونی د تیر کال ماډل سره د اوسنی بل توپیر دار شي، سکرین یا شیشه 15.2 انچ او رزولوشن 1080 پکسل لري. د سونی د دوغو دو ماډلونو د لوی هغه حافظه 4.8 گیگا بایټ او د کوچنی 2.5 گیگا بایټ ده.
دوستانو نور راپورونه هم لرو. وروسته به روسیه اوس به سلام محمد صالح د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د حکومت اجرایه رئیس وی د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي بریا د افغانانو په هڅه پورې تړلې ده. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې دا څرګندونه وکړه. د ولسی جرګې رئیس له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دولت پر وسلوالو مخالفانو خپل فشارونه زیات کړي. د ولسی جرګې استازو د دوبی له رخصتۍ وروسته نن خپل کار رسمن پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په نوې ډیلی کې د هندستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې صلاح الدین رباني له اجیت دوال سره نن سهار د هغه په استوګنځي کې وکتل. په بلخ کې یو بهرنی فزیوتراپیست چې د سری صلیب ادارې لپاره کار کوه په ډزو ووژل سو. په راپورونو کې ویل شوي چې پر دې بهرنۍ مېرمنې دا حمله په ویلچیر کې ناست یوه ناروغ کړې ده. د نورستان چرواکی ویل نن سحر وختي پر برګی مټر ولسوالی بریدونه پیل سیوی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل چې په دغو بریدونه کې د دولت وسلوال مخالفانو ته درنه مرګ جوړه وشته ده. په پام کې ده ډونالد ټرمپ د اول وار لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د سپتمبر د 18 د بریدونو د یاد غونډې مشري وکړي. شپږ کاله مخکې په امریکا کې په دې ورځ په هغو بریدونه کې نږدې 3000 کسان وژل سیوی و. بیرما په نوم د طوفان د شدت درجه په داسې حال کې یوې ترټیټه سو چې نن سحر د فلوریدا ایالت په ختیځ کې د مکسیکو د خلیج د ختیځو سواحلو خواته روان وو. او د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې د روسیې په کنټرول کې ده، یوې محکمې د کریمیا د تاتاریانو وتلی سیاسي مشر اختم چایګاز په اتکلن بند محکوم کړ.
له سلام محمد صالح څخه مو خبرونه واوریدل. د سپورت له ډګره به مو مرزي احمد زی خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
مدا تراتلونکو درې ورځو د شپاړس بیلابیلو ورزشي رشتو سباندې 215 افغان لوبغاړي د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه په آسیې سیالۍ کې د ګډون په هدف د اشخابات په لور ورلاړ شي. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د غرض افغان حکومت د هغو لوبغاړو لپاره چې په دغو سیالۍ کې ګډون کوي یو شمېر نقدي جایزې هم په پام کې نیولې دي. له دغو سیالۍ څخه د سرو زرو ډال اخیستونکو ته لزر ډالر، د سپینو زرو لپاره 15000 او د برونزو د مډال لپاره 3000 ډالر په نظر کې نیول شوې دي. د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه آسیایي سیالۍ د سپتمبر په 18مه پیش خبات کې پیلې کی چې له شاوخوا 3000 وادونو څخه په کشپاک زره لوبغاړي په یو وشت بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون کوي. د کرکټ د شپږیزه لیګ په لومړۍ لوبه کې نن د کابل بازان لوبډلې د بست ساتونکو ته ماته ورکړه. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې لوبه لومړۍ د بست ساتونکو پیل کړه او سیالي لوبډلې ته 1.6 منډې هدف ورکړ، خو کابل بازان لوبډلې په 18 اورونو کې دغه هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. د کابل بازان لوبغاړي اصغر ستانکسي په 15 توپونو کې 2 منډې جوړې کړې او د لوبې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ پر نو وخت د افغانستان د شپږو زونونو د لوبډلو په ګډون سره پرانیستل شوې. د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه مولاګا د لاس پالماس د فوټبال ټیمونو سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:30 پیلېږي او د اروپا د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه د ویست هم یونایټیډ او هادرز فیلډ د فوټبال ټیمونو سره لوبېږي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12:15 د لندن په سټډیوم کې پیلېږي. د دغه لیګ په لړ کې تیره شپه برونولی د یو ګول په وهلو سره کریستال پالاس ته ماته ورکړه او دغه راز 1-0 د یو پر وړاندې نیوکاسل ته لوبه وبایلله. د سپورتي خبرونو پای.
دوستان تاسو کولی سئ چې زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې تر دې چې اونیس پروګرام واوري او د سیمې نړۍ راپورونه تورسو، به هم د افغانستان اړوند مسایلو کې تمکیر جو فرات تورزو. د فراه ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یوې میاشتې کې 315 ترافیکي پیښې ثبت شوې چې د پخوا په پرتله درې برابر شوې دي. دوی وایي چې له دې وروسته به هغه موټر او چلوونکي ودروي چې پرته له اسنادو په ښار کې تګ راتګ کوي. نور حال احمد شفیع راتراکوي.
د فراه ولایت د امیر وختي لسه چارواکي وایي چې په تیر یوې میاشتې کې په دغه ولایت کې کابو 315 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. د فراه ولایت د ولایتي روغتونو امیر ډاکټر شیر احمد ویدا وایي چې دا یو تکامل کوونکی شمېر ده چې د تیرې میاشتې په پرتله درې برابر شوې ده. دغه خبره په دغو ټولو پیښو کې درې تنه وژل شوي او 13 نور ډېر ژور ټپون درلودل او نورو برخه یې تر درملنې وروسته رخصت شوې دي.
قابل ذکر است که در طول می پرچه که ما ارقام دقیق که
در دوانی وارده جده تیر میاش پا اردو که پا فرا ولایت که 315 ترافیکی پیشه زمور سره پا ولایتی روختون که ثبت شویده چی پا دی پیشو که اطلسی دیر جوار تپون لره لامداشن دری تن هم دقو پیش لعمال مرش شویده. لبلی خواد فرا ولایت ترافیک مدریت هم دقا ترافیکی پیشه لور ارقام بولی اوایی چی لدی ورست عدس کبی چی پرا کمولو که اقدامات تر سرکلی. د فراه ولایت ترافیکو مدیر محمد آصف وایي چې له دې وروسته چاته اجازه نه ورکوي چې د فراه په ښار کې پرته له قانوني اسنادو په موټر چلونې لاس پورې کړي.
موږ تدابیر لرو، د لایسنسونه مو کمال کړي دي، د مرکز څخه هم راوړي دي، د دې په هیڅ قرارداد د خدای وه هیڅ موټر سایکل ځانته د موټر سایکل و موټر چې لایسنس نه لري موږ ته اجازه نه ورکوي چې د دې په هیڅ په ښار کې د بندوباري یا تیزرانی وتی کورسونه دایر کړي. په هر برج کې موږ کورس لرو، یو دوره کورس دایر و تقریبا 100 نفر یو نیم 100 نفر په دې کې اشتراک کوي. دا موږ ورکوو تمام قرارداد د استادانو د طریقه ورته تدریس کیږي.
د یادونه وړه چې فراه ولایت د هیواد دغه ولایتونو له ډلې څخه ده چې په کېشته ډېره برخه موټران او چلوونکي قانوني اسناد نه لري. اړوند کارپان وایي تر څو چې په دغه ولایت کې ډریورانو او موټرانو ته قانوني اسناد توضیح نه شي، په ترافیکي پیښو کې کمښت نه شي راتلی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام. ورزو شمال کندوز ده. د کندوز چارواکي وایي د دغه ولایت ملي امنیت ریاست ځواکونو د سړي تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده چې څه موده وړاندې د دې ولایت ښار څخه یو لس کلن ماشوم تښتولی و. نور تفصیل اجمل آرین راکوي.
په کندوز کې د سړي تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیول شوې ده. د کندوز سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د سړي تښتونکو د یو څلور کسیزه ډله د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د والي مرستیال حشمت الله رحیمي ارزبګي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سړي تښتونکو دغه څلور کسیزې ډلې څو موده وړاندې د کندوز ښار څخه یو تن یولس کلن ماشوم یې تښتولی و، خو بیا ماشوم یې د 15,000 ډالرو په بدل کې آزاد کړی و.
یک بچه که به نام نظیرالله ولد عبدالمنان، طفل 11 ساله است که پالیم قرار داره.
نظیرالله د عبدالمنان زوی چې څو موده وړاندې د کندوز ښار څخه سړي تښتونکو تښتولی و او دغه تښتول شوی ماشوم یې د 15,000 امریکایي ډالرو په بدل کې بیرته خوشي کړی و. خو د ملي امنیت ځواکونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې وې چې په پایله کې وتوانېدل د دغې پېښې په تړاو د سړي تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله ونیسي. ښاغلی ارزبیګي زیاته کړه چې له دغو نیول شوو کسانو څخه څېړنې او پوښتنې روانې دي او له څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. د انسان تښتونکو له منګلو څخه خلاص شوی ماشوم نظیر الله نومېږي او د ملي امنیت ځواکونو له دې چټک اقدام څخه خوښ دی.
زه چې کله کور نه لاړم هغه ته مسجد ته لاړم، سبق مې ویلي. بیا قاري صاحب راته وویلي چې لاړ شه خولۍ دې راوړه. زه چې خولۍ پسې لاړم، بس هلته موټر ولاړو دي مونږ کوڅه کې. ما ته یې وویلې نوم دې څه شی ده؟ مال نظیر ده، وایي کور دې چېرته؟ مال یې هغه ده. هاته یې دروازه خلاصه کړه، یو دمې راپسې رامنډه یې کړل. زه مې نور هغې نه بیا خبر نه شوم، سترګې رانه پټې کړې، اوبه راکړې، بیا بېده سوی وم.
په همدې حال کې د دغه ماشوم پلار د ملي امنیت له ځواکونو څخه مننه کوي او له حکومت څخه غواړي چې نیول شوو انسان تښتونکو ته د قانون په رڼا کې درنه سزا ورکړي.
موږ د محترم امنیت ملي د خوا څخه ډېر خوشحاله یو چې دا خلک یې ونیوله، دا خلک دستګیر سوه. موږ ډېر پریشان وو، یو زموږ فامیل نه په خپلوان او دغه ټول مشکلاتو کې وه، دعاګانې به یې کولې. شکر د الحمدلله چې دی روغ راغی او هغه کسان ونیول شو. موږ ډېر خوشحاله یو د امنیت ملي.
بلخوا د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم په دې ولایت کې د امنیت راوستو په برخه کې د افغان ګډو ځواکونو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې ستایي او ملاتړ یې کوي.
امیدوار هستم که از طریق از اینها یک منشی باشه، یک مسیری باشه که تا دیگه میتوهم شو.
هیلمن هم چې له دغو نیول شوو کسانو څخه دوی نور معلومات هم ترلاسه کړي او نورې خرابکارې ډلې هم ونیسي، څو زموږ خلک د جنایتکارو ډلو له ځورونو څخه خلاصون پیدا کړي. د کندز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د انسان تښتونکو د دغې څلور کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي چې په دې ورستو کې د دغه ولایت په ښار کې د جنایي جرمونو، قتلونو، غلاو او اختطاف پیښو زور اخیستی دی چې د دې ولایت خلک یې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس موږ دوه یوې نړیوالې موضوع ته. چین د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې په دې هېواد کې د ډېره افراطي ډلو پر ضد اقدام وکړي. څه موده وړاندې په پاکستان کې د داعش ډلې دوه چینایي ښوونکي ووژل. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د تروریستي ډلو د ملاتړ د ختمولو لپاره پر پاکستان فشارونه په زیاتېدو دي، چین هم په دې هېواد کې د ډېره افراطي ډلو پر ضد د اسلام آباد د اقداماتو غوښتنه کړې. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه د پاکستانی چارواکو له قوله راپور ورکوي چې چینایي چارواکو په خصوصي ډول ویلي اسلام آباد باید د حقاني شبکې په څیر هغه ډلې وځپي چې د دې هېواد له قلمرو څخه د خپلو مرکزونو په توګه کار اخلي او په افغانستان او هند کې تروریستي حملې کوي. د پاکستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې بیجنګ اوس له اسلام آباد څخه غواړي چې دا لانجې نورې نو ختمې کړي او واضح اقدامات وکړي. د دې چارواکي په وینا چین غوښتنه کړې چې پاکستان باید د حقاني شبکې په ګډون د هغو افراطي ډلو پر وړاندې واضح اقدام وکړي چې ټول له مخې دښمنان دي نه دوستان. ورځپاڼه راپور ورکوي د چین د غصې علت سږ کال د داعش ډلې لخوا د پاکستان په شمال کې د دوو چینایي ښوونکو وژنه وه چې په نتیجه کې یې چین د بریکس په اقتصادي سرمشریزه کې له هند سره چې هم د چین سیال دی او هم د پاکستان ګډ دریس خپل کړ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه یې وکړه. د ټایمز د راپور له مخې له دې سره د پاکستان د هیله چې د امریکا د فشارونو د کمولو لپاره به له چین سره د وفادارۍ ژمنه وکړي نور نو له منځه تللې ده. بریکس ټولنه چې د پرمختګ په حال کې هیوادونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا یې غړي دي، تیره اونۍ د چین په جیامین ښار کې له خپلې غونډې وروسته په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه وکړه. پر پاکستان د خپل متحد چین لخوا فشارونه په داسې حال کې راغلي چې د چین او پاکستان ترمنځ د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د اقتصادي کریډور پر رغونه کار پیل شوی. دا د 900 میلیارد ډالرو په لګښت د ولسمشر شي جین پینګ د سوداګرۍ د نړیوالې پروژې یو برخه ده. د ټایمز د راپور له مخې د بیجنګ او اسلام آباد په اړیکو کې د پرمختګ یو ځل بیا د پاکستان د ملکی او پوځي حکومتونو ترمنځ اختلاف را برسېره کړ، خو رسپانه زیاتوي له دې فشارونو سره سره دا تمه چې د پاکستان پوځ او ځواکمنه استخباراتي اداره به د افراطي وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي بې ځایه ده، ځکه د ټایمز په وینا پاکستان دې ډلو ته د خپلې هغې شتمنۍ په سترګه ګوري چې په افغانستان کې د پاکستان د ګټو ساتنه کوي او په هند کې جګړې پر مخ بیایي. ټایمز د یو جګپوړي پاکستاني ډیپلومات له قوله لیکي چې نوموړی وایي په پاکستان کې د لوړې کچې ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ لویه فاصله راغلې او سخته ګډوډي رامنځته شوې ده.
او دوستانو د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو کلی زر غونه ډراما چمتو ده، خو مخکې تر دې چې دغه ډراما ورو بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. د بنګلاديش یو لوی روغتون د میانمار له روهینګیا مسلمانانو ډک دی. د هغه کسان دي چې په خپلو سیمو کې د روانو شخړو په ترڅ کې د میانمار د ځواکونو لخوا په ډزو ټپیان شوي دي. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکي له نوریاس نورې څخه اورو.
د بنگلاديش د یوې ساحلي سیمې په دولتي روغتون کې یو وکلن روهینګیا ماشوم پر غولي په یوې څېرې توشکې پروت دی او ټټر چې تیره اونۍ د میانمار د ځواکونو مرمۍ پرې لګېدلې په سپین بنداژ تړل شوی دی. اسوشیټډ پریس وایي نوموړی له هغه اتیاو ناروغانو څخه دی چې د کوکس بازار په نوم ساحلي ښار په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په روختون کې ډیره ګڼه ګڼه ده او اکثره سړیان هم په مرمۍ لګیدلې دي. لکه چې د میانمار په راخین ایالت کې شخړې پیل شوې، په وروستیو دوو نیو کې شاوخوا درې لکه روهینګیا مسلمانان د دغو شخړو او په سیمه کې د اوږدې مودې زور زیاتی له کبله بنګلادیش ته تښتېدلې دي. دغه وکلن ماشوم د هغو شپږو ټپیانو له ډلې تر ټولو کم عمر دی چې د اسوشیټد پریس خبریال ورسره مرکې کړې دي. د هغه پلار ابو طاهر د پیښې په اړه وایي، سرتیرو ناڅاپي ډزې پیل کړې. ما ولیدل چې زوی مې پر ځمکه ولوید او زیاتوي ټول ورخطا شوی وو. هغه موټر چې د کورنۍ نور غړي مو پکې سپاره و رانه ورک شو او ما دومره وکولی شول چې خپل زوی په غېږه کې له پولې واړوم. طاهر وایي، د خپل زوی علاج ته منتظر دی او د روغېدو لپاره یې عبادت کوي. د کوکس بازار په سیمه کې صدر روغتون یوازنی لوی روغتون دی چې د پوره ظرفیت په وخت کې شل ډاکټران پکې د سلګونو ناروغانو درملنه کولای شي، خو اوس د ناروغانو شمیر دوه برابره شوی او ډاکټران هم د لومړي ځل لپاره د ناروغیو له نویو بڼو سره مخامخ دي. د روهینګیا اکثره ټپیان په ډزو لګېدلي یا د چړو ګزارونه پرې شوي او یا هم د جبري کډوالۍ له کبله له رواني ناروغیو کړیږي. د صدر روغتون رئیس شاهین عبدالرحمن چودری اسوشیټد پریس ته ویلي چې دوی دغه وضعیت چې په تشدد کې دی دومره خلک ټپیان شوي وي نه ولیدلی. په سیمه کې شخړې او د مهاجرت لړۍ وروسته له هغې پیل شول چې د 13 اګست میاشتې په 15مه روهینګیا یاغیانو د میانمار د پولیسو او ملیشو پر پوستو بریدونه وکړل. دغو یاغیانو ویلي وو چې دغه بریدونه یې د میانمار د امنیتي ځواکونو په وړاندې د خپل اقلیت قوم د خوندي کولو لپاره کړي دي. خود میانمار اکثریت وګړي بودایان دی او پوځ په ځواب کې ویلي چې سیمه به تصفیه کوي او د یاغیانو ریښې به له منځه وړي. ډیرو کډوالو اسوشیټد پریس ته ویلي چې د میانمار پوځ د روهینګیا ملکیان هم په نښه کوي، پر هغوی ډزې کوي او بشپړ کلی سوځوي. عبدالکریم د دې روغتون په یو بل کونج کې پر توشکې پروت دی. هغه اسوشیټد پریس ته ویلي چې قهرجنو سرتیرو او بودایي راهبانو یې پر کلی برید وکړ، کورونو ته یې اور واچاوه او هر خوا یې ډزې کولې چې یوه مرمۍ یې په کیڼه پښه او بله یې هم په ښۍ اوږه ولګېده. د کریم د پښې ټپ دومره ژور دی چې ډاکتران یې ښایي پښه پرې کړي. د هغه ورور آصر احمد ویلي، موږ هغه په بلستن کې تاو کړ او تر دې ځایه مو پر اوږو راورسو. تر بنګلادیش دغه سفر څو ورځې وخت ونیو. په لومړۍ اونۍ کې دغه روغتون ته په ډزو لګېدلې دیرش ناروغان او په دوهمه اونۍ کې 50 تنه وروړل شول او د روغتون چارواکي دې ته اړ کړل چې په انګړ کې د روهینګیا د خلکو لپاره جلا څانګه پرانیزي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له دې زیات ټپیان روغتون ته وروړل شي. د صدر روغتون مشر ویلي چې ښایي ناروغان په ډیر بد حالت کې وروړل شي، ځکه اکثره یې په خټینو لارو او د چټلو نارونو له لارې چې هیڅ روغتیایي امکانات په لارو کې ورته نه برابرېږي مزل کوي. چودري ویلي، روغتون ډېرې مرستې او پیسو ته اړتیا لري چې وکولی شي په راتلونکي کې ټپیانو ته لازم روغتیایي خدمات ورسوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو کلی زر غغونا
ترنو اوریدونکو السلام علیکم. دیو کلی زر غغونا په ډرامه کې مو واوریدل چې اسلام لخپل مور شفیقی سره خوږی خبرې کولې. خوده ته زوریده چې پلار ګلالۍ ته د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي. اوس به واورو چې طیبه، لیلا او ملیحه د څه شي په باره کې تصمیم نیسي.
دفتر کې بده چای او چاکلیټ نوش جانول که څنګه؟
چای او چاکلیټ دې تاسو نصیب شي. یو ضروری مکتوب و هغه می خلاص که تسلیم میکر او دادی ستاسی زیارت تم راغلم.
وی دا خو دې ناقه مونږ نه په غاړه واخیسته، مونږ ویل چې یا به نه یې راغلې او یا به چایس کې.
ملیه جانې، پس ښه خبرې ښې نه وي، دغه په ځای ما غوندې کارونه وکړئ چې وستایل شئ.
هو نو، ته خو زموږ د ټول دور بل ګل یې.
ښه دې اوسئ، کور مو ودان. خو زما په زړه کې یوه بله خبره هم ده چې په ګډه پرې وغږیږو.
کومه خبره؟
زه وایم چې موږ او تاسې هر یوه زحمت وباسو چې د ښه کار او لیاقت مثال وګرځو.
ته ښه وایې. ګورې، پخوا هم ښځینه مامورینو له نارینه مامورینو کم کار نه کوه، خو چا دومره پام نه ورته کوه. ښه دا ده چې اوس ادارم زموږ او تاسو د کار په قدر پوهېدلې ده.
دا به زموږ د ادارې نیکنامي وي. هغه متل دی چې په یوه ګل نه پسرلی کېږي. باید دې چې د ټول وطن په ادارو کې د ښځو د کارونو قدر وشي.
طیبه ګل خبره کوي. ونجونو، بسم الله کوي، په خپلو کارونو مو پایل کوي.
ونجونو، دې ته مو پام وي چې د کارونو په جریان کې مو چې هرې ستونزې ته پام شو، یاداشت یې کوي چې بیا یې له ادارې سره شریکه کړو.
ای خدای، دا څه رقم خلک دي؟ ستا به له کار سره مینې خدای به د زړه ماتې کي. نه نه، زه به بیا هم په اخلاص کار کوم. که خدای کول، هیڅوک به زما د کارونو مخه ونه نیسي.
افسر مرسل، زه راتلی شم؟
مهرباني وکړئ امر صاحب.
مننه افسر مرسل. رښتیا چیرې دي نور همکاران؟
کریم خان هغه بلې شوبې ته تللی.
کریمې ترورې،
ووایه امر صاحب څه مو ویل.
ښه، بس ته ورشه افسر کریم خان ته ووایه چې زر دلته راشي.
ښه، په سترګو دا دی ورځم.
افسر مرسل، نام خدای دی وي، تاسو له خپلې وظیفې او کار سره اخلاص لرئ، زه ډېر درنه خوشحاله یم.
ژوندی اوسې امر صاحب. که رښتیا درته ووایم، هله ماشومتوب نه مې د پولیسي دنده لوی ارمان و. بله خبره دا ده چې زموږ دنده هم د وطن او وطنوالو په خیر ده، او هم له دې لارې تنخواه اخلم. باید چې هم وطن ته خیر ورسیږي او هم تنخواه راته حلاله وي.
ډېره پخه خبره دې وکړه. له کوم وخته چې دلته کار کوم، د ښځینه افسرانو او پولیسو له کار سره مینه او اخلاص بیخي ډېر دی.
امر صاحب، اجازه ده؟
راځه کریمې ترورې. رښتیا څه شو افسر کریم خان؟
امر صاحب، زه مو په کار وم.
اوهو، ته مې په کار وې. ستاسو دفتر دا دی، ته ولې په نورو دفترونو ګرځې؟ لکه چې په خپل دفتر کې هیڅ کار نه لري.
نه صاحب، کار ولې نه لرم، خو اداري شعبې ته مې یو مکتوب وړی و.
د مکتوب د وړلو لپاره کریمه ترور شته.
ما ویل چې
خو خیر، اوس راځه چې ما تا ته یو مهمه وظیفه راسپارل شوې ده. هله بیړه وکړه چې ناوخته کیږي.
چیرته ځو امر صاحب؟
بس نورې پوښتنې به نه کوي کریم خانه، چې ټاکلي ځای ته ورسېدو په خپله به وپوهېږي.
ښه صاحب، زه تیار یم.
خدیجې لورې، کلي ته چې ډاکټرانې راغلي وې، خلک ترې خوشحاله وو او که نه؟
اوهو، څه وایې ترور بیبي؟ خلک دومره خوشحاله وو چې مه کوه پوښتنه. مېرمنه ویل چې په ډېرو خبرو یې وپوهولو.
ارمان چې ما وینې نفیسې هم له خپلو شاګردانو دا پوښتنې کړې وای.
وای وای، د کلي د ښځو د شورا رئیسې، نو د شاګردانو یې څه چې
خدیجې، ته خاندې ولې؟ په خپله رئیسه پورې څوک خاندي؟ زما مسخت دا و چې شاګردانو به په کورونو کې له خویندو، میندو او نورو میرمنو پوښتنې کړې وې. هغوی به خامخا د کلینیک نه د راغلیو ډاکترانو له خدمت خبرې وې.
خا خا، چې داسې ده، دا زلمه چې معلمه نفیسه ولیده، خامخا به یې ورته وایم.
ای وا خدیجه، ته نفیسه ولې معلمه بولې؟ هغه اوس معاونه ده. معاونه ښځه چې لوړې څوکۍ ته لاړې شي، باید دې چې نومې هم د څوکۍ برابر واخیستل شي.
وی ترور بیبي، ته خو رښتیا وایې. نفیسه خو اوس معاونه ده. هغه وخت چې معلمه وه دا نوم مې په خولې کې ناست دی. خیر، وروسته له دې به یې معاونه صاحبه بولم.
آفرین، ته یې د راتګ خبره وکړه. ماونه صاحبه له سهاره تر مازیګاره پورې په مکتب کې وي. ما ورته ویلی دی نن به خامخا راځي، خو له زرلخته نه نه یم خبره چې هغه ولې نه ده راغلی.
ترور بیبی اجازه ده؟
راځئ وانجونو، تاسو مکتب ته نه یې تللي؟
تللي وو، خو چې رخصت شو په منډه دلته راغلو.
و رنګونه مو مالوتي، خیرت خو به وي؟
خیرت نشته، راغلی و چې دلته د ښځو د شورا په دفتر کې تاسو ته ځولۍ وغوړو. پیښه دا ده چې په لاره مکتب ته ځو، هلکان مو مخې ته ودرېږي، په موږ ملنډې وهي، خاندي راباندې لکه لیونی برګ برګ راته ګوري.
ترور بیبی فرزانه ښه وایي، اوس له ډېرو نجونو نه له ډاره مکتب پاتې شوی.
وای ترور بیبی مجار شه، زم خبره یم، ماونی صاحبې راته ویلی وو، آن پولیس مرسله مې هم پې خبره کړې ده.
ترور بیبی که دا خبره له مولوی صاحب سره یاده شي ښه به نه یي؟ ځکه چې د کلي خلک د مولوی صاحب په خبرو ډېر باور لري.
دین د جار سم ګل خبره دې وکړه، مولوی صاحب به خلکو ته د دین او کتاب خبرې وکړي، د نجونو د ازارولو په ګناه به یې وپوهوي، او خلک به خپلو زامنو ته نصیحتونه وکړي.
مامور صاحب فاروقه، دا بیبی طیبه ترور نه ښکاري، لکه چې نن نه ده راغلې، که څنګه؟
مامور صاحب زمانه خوشي اندېښنه مه کوه، بیبی طیبه هیڅ وخت بې ځایه غیرحاضري نه کوي. رئیس صاحب کوم کار ورسپارلی و هغه به تسلیموي.
مامور صاحب زمانه که زما منې ملنډې مه وهه، د طیبې ترور په ځای ولې طیبه نه وایې؟
وای 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 وبخی مامور صاحب فاروقه، ته خو بیخي رښتیا وایې، طیبه خو ترور نه ده، د ټول دفتر مور ده مور.
مامور صاحب زمانه، د یوې ښځې لپاره موروالي د دنیا تر هر څه اوچت مقام دی، که مور نه وای موږ تاسې به هم نه وو.
واه واه دا دی مامور صاحب فاروقه، د طیبې مریدان ورځ په ورځ ډېرېږي، ملیا جانه مریده شوه، هسې نه چې یو ورځ رایې واچول شي، دالو وزارت نه کوم فرمان راشي چې محترمه بیبی طیبه ترور د تفتیش رئیسه شوه.
ته خانده ما، د طیبې لپاره ریاست څه ګرانه خبره نه ده، تر دې هم لوړه څوکۍ ووایه.
ملیا ښه وایي، د طیبې لپاره نه ریاست کوم ګران کار دی او نه هم کوم بل مقام.
تاسې مریدان به په زړه کې ګوړې ماتوئ چې رښتیا به رئیسه شي، ریاست دومره خواره څوکۍ نه ده، طیبه به یې په خوب کې مونه ویني.
دا د ماتې ډولونه خو ته هر وخت ډنګوي، که هېر دې نه وي کله چې طیبه د مکتبونو د څارنې لپاره کلیوالو سیمو ته لاړه، تا ویل چې طیبه ښځه ده خالي لاس به راځي، ولې طیبه ډک لاسونه راغله.
ښه وایي، زه چې د مکتبونو په څارنه کې ورسره وم، اخلاص او هوښیارۍ ته یې بیخي حیران شوم، که طیبه نه وای موږ به دومره ډېر کامیاب نه وو.
نه بابا، د لیاقت خبره نه ده، خوب بخت ورسره یاری وکړه.
څوک چې اخلاص، اراده او استعداد لري بخت هم یاري ورسره کوي. خو مامور زمانه، زه تا ته حیرانه یم چې له طیبې سره ولې دومره ضد کوې.
مامور صاحب زمانه، په دې خبره کې زه هم د مالیه سره ملګری یم.
مامور صاحب فاروقه، زه وایم چې زمان به څه کله طیبې سره ضد کوي چې یو ښځه دې ولې دومره لایقه او تکړه وي، یا دې ولې انعام اخلي یا وسایل شي.
وایم که نارینه وي که ښځینه، چې ښه کار وکړي باید وستایل شي. څه وخت مخکې مدیر صاحب خلیل خان هم انعام واخیست او ادارې وستایه.
تاسو چې هر څه وایې ستاسو خپل خیال دی، خو زه وایم چې ښځه د سړي غوندې تکړه کیدای نه شي.
مامور صاحب زمانه، له غوږونه دې مالوج لرې که، خدای ما کړه که همدا بد نیت او کینه در سره وي، داسې د سریخو په ډنډ کې به ولویږي چې د راوتلو درک به دې نه وي. واد ورېدل
گران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د خزو کلیوال شورا غړیو او رئیسې ترور بیبی هغه نجونو ته ډاډ ورکاو چې د هلکانو لخوا د مکتب په لارو کې زورول کیږي. ښه ښه ګران اوریدونکو، که میرمنې له خپلو دینی او انساني حقونو خبرې وي، فکر نه کوئ چې د هغوی ځورونه به کمه شي او په ټولنه کې به مثبت بدلون رامنځته شي.
دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسیږي.